احمد شپریم د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. افغان دولت د ناتو د نوي شمنې چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي هر کله کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له فلسطینیانو سره د مرستې ژمنه کړې او کاناډا له پاکستان او هند څخه د مستقیمو الوتنو بندیز تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کاپیسا کې پولیسو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ د شاتوري په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي دي چې جګړې لا هم ادامه لري. د کاپیسا د پولیسو بیان شایخ شورش وی چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاسون کوونکو دوه تنه وژل شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي. ښاغلی شورش زیاته کړه چې د طالبانو بیا دوه تنه وژل شوي او اووه تنه یې ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا طالبان مجبور شوي دي چې په شا شي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سري قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سري قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي چې پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هر ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړي د افغانستان د جګړې له عمل د ګاونډیو لاسوهنه بللې او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته هم داسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د بدلې شوې نوې بڼې ممکن نورو ولایتونو ته سراحت زیات شي. د دغه وزارت مرستیال بیان میرویس علیزی وایي د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې په ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوه. د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په اتلس ولایتونو کې ثبت شوي دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په څلور دېرش ولایتونو کې د نوي ډول ویروس مثبتې پیښې وي. علیزی زیاتوي له اختر وروسته د کرونا د ورسنیو مثبتو پیښو شمیر هم د روژې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کرونا د ټولو رسمي پیښو شمیر له 15 واوښتی او څه باندې 2200 تنه ترې مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولته جوړ شي. په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ولسمشر بایډن همداراز وویل چې له نورو هیوادو سره به په ګډه د غزې ترانګې د بیا رغاونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړې.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو، خو دا په دې معنی نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایډن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړیتوب اور بند شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه د مستقیمو الوتنو بندیز د یوې میاشتې په مخه وغځاوه. کاناډا د دې علت په دې دوو هیوادو کې د کووډ 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی یاد کړی دی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون خبري غونډې ته وویل د کووډ 19 پر ضد مش مبارزه ادامه لري. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیمو الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شوی و چې تر نن پورې دوام درلود او اوس د جون تر 28 تمدید شو. روسي خبردار چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس وایي په توکیو کې به د هغه ځای تر 80% ډېر خلک واکسین شي چې هلته د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. رویټرز اژانس د ښاغلي کوټس په وینا خبر ورکوي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. تا تمه وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له امله د سږ کال د جولای تر شپږویشتمې وځنډېدې. تر اوسه دا اندېښنې شته چې د توکیو د اولمپیک لوبې به د کورونا وبا د لا خپرېدو سبب شي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی دی. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا سبب شي او هغه لاسته راوړنې به خوندي شي چې په تیرو شلو کلونو کې شته رامنځته شوي دي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامداره ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناټو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پولیس سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی د ناټو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوی فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړې او خوندي کړي. ښاغلی عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډېر پیاوړي کولی هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناټو دا اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لرو او دا مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقی هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پنټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوږدېدو سره د جګړې لیکې هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوي. له همدې تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو، جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو، نرخ او د بغلان برکه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو، خو مخکې تر دې چې دغو چاپي خبرونو ته کتنه وکړو نړیوالو خبرونو ته به کتنه وکړو چې نړیوالو خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په ارتباط کوم موضوعات څېړلي دي. دغو چاپي خبرونو ته کتنه
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو په برخه کې پر حق دی. په مطلب کې راغلی په جنوري میاشت کې چې کله د ښاغلي بایدن د ولسمشرۍ دوره پیلېده، هغه هڅه کوله چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د طرحه شویو پالیسیو مخه ونیسي، خو په عین حال کې هغو بهرنیو پالیسیو ته لاس ورنه وړ چې په اړه یې د لوړې کچې اجماع وه. نیویارک ټایمز د ولسمشر بایدن د لومړیو سلو کاري ورځو 240 فرمانونو ته اشاره کوي او لیکي ښاغلي بایدن د ټرمپ د اجنډا پر ضد میتودیکه مبارزه پیل کړه، خو لیکوال زیاتوي چې یوازې افغانستان له دې مستثنا و. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کانګرس ډیموکراتانو او څو جمهوري پالو غړو ټینګار کاوه چې له افغانستانه د سرتیرو د وتلو بهیر باید سوکه شي، او د پنټاګون او استخباراتو ځینو چارواکو هم هڅه وکړه چې د بایدن د پلان مخه په دې هیله ونیسي چې هغه به له دې پرېکړې په شا شي. نیویارک ټایمز د بایدن د هغې وینا یادونه کوي چې ویل که څه هم دی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ له مهالویش سره موافق نه دی، خو ټینګار یې کاوه چې له دې پلان سره به پرمخ ولاړ شي. ټلګراف ورځپاڼې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي په برید کې د درې ګونو خویندو دردونکې کیسه راخیستې ده. کیسه د دینجونو د مور مریم سفری په خبرو پیلېږي چې وایي د لومړي ځل لپاره په خپل رحم کې د خپلو دریو لوڼو د زړه درازا د کابل په یوه کلینیک کې احساس کړه. ورځپاڼه لیکي هغه مهال د دې مور تر ټولو لویه ویره دا وه چې که یې لوڼې روغې نه وي او که وړې وزېږي نو دا به څه کوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دې لوڼې له نورو هغو نجونو سره لویېدې چې درسونه یې ویل او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به افغانستان ته خدمت وکړي. ټلګراف د مطلب په دوام لیکي چې دا درې ګونې خویندې به تل یو ځای وي او د هغوی د مور ویره ورو ورو په یوه ویاړ بدلېدله، خو ناڅاپه د مې په 15مه دا نجونې له ښوونځي کور ته روانې وې چې د یو موټر بم په ګډون درې چاودنې وشوې. د چاودنې له اتیا زیات کسان چې ډیری د دشت برچی د سید شهدا ښوونځي هزاره زده کوونکي نجونې وې ووژل. ټلګراف لیکي چې په دې چاودنه کې له دې درې ګونو خویندو څخه د یوې زړه د تل لپاره له درزا پاتې شو. دا نجلۍ د حبیبې او حکیمې دریمه خور ریحانه وه.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي، او که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هغه مرکې چې د ازادي راډیو له راډیو خپرې شي هغه هلته بیا هم اوریدلی شي، او کوم راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي د هغوی متن زموږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې لوستلی شي. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو او په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې خپرې کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
هشت صبح ورځپاڼې د ولسوالیو د سقوط په تړاو سرلیکنه خپره کړې ده. د لیکوال په وینا چې طالبانو د می په میاشت کې د حملو دویمه څپه پیل کړې چې په اختر کې تر لنډ مهالې اوربند وروسته د لږ تر لږه درې ولسوالیو د مرکز کنټرول یې خپل کړی. وړاندې راغلی داسې ښکاري چې حکومت د طالبانو د حملو د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره چمتووالی نه لري، او اکثره ولسوالۍ وروسته له هغې سقوط کوي چې دولت د جګړې پر مهال ځواکونو ته مرستې نه شي رسوی، او له څو ساعتونو مقاومت وروسته ولسوالۍ سقوط کوي. د لیکوال په وینا چې حکومت باید له سخت وضعیت سره د مبارزې لپاره چمتو وي ځکه د طالبانو پلان ممکن هر اونۍ بدل شي. لیکوال ټینګار کړی که چیرې حکومت د مذاکراتو په لټه کې دی نو د جګړې په ډګر کې هم خطرونه باید جدي ونیسي او په دقت سره د طالبانو پلانونه تعقیب کړي او مخه یې ونیسي، کنه نو طالبان د حکومت د سقوط په لټه کې دي او پرمختګ یې هم کړی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د لغمان دولت چا ولسوالۍ د سقوط په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د لغمان دولت چا ولسوالۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د لوالو طالبانو تر محاصرې لاندې وه او ورته اکمالات نه کېدل چې بالاخره سقوط وکړ. د لیکوال په وینا چې دغې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د قومي مشرانو په منځګړیتوب په شاتګ کړی او وسلوالو طالبانو یا د ولسوالۍ نیولې ده. خو ورځپاڼې د ملي دفاع وزارت په حواله لیکلي چې په دولت شاه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو لنډمهالې او تکتیکي شاتګ کړی، اوس مهال تازه دمې سرتېري سیمې ته رسېدلي او افغان ځواکونو د مقاومت په حال کې دي چې ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا وتنبوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ځواکونه ځواکونو په هلمند کې د القاعده شبکې او قومندان وشل او دوزنیس کمپ یې له منځه وړی. د لیکوال په وینا چې په اصل کې القاعده، طالبان، داعش، حقانی او نورې ترهګریزې ډلې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي او د پاکستان د پالیسۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیولې ده. ورځپاڼې لیکلي پاکستان په دروغو وعدې کوي چې ګنې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کوي، خو په خبرې د نوموړي هیواد اصلي څېره دا ده چې د ترهګرو ډلو په جامه کې خپل جنګیالي د افغانستان پر وړاندې مخامخ جګړه کې ښکیل کړي دي. لیکوال اندېښنه ښودلی که پاکستان د افغانستان پر ضد دا تمام عیاره جګړه بس نه کړي، نو د سولې او ثبات لپاره یې هڅې هم ننګول کېږي.
د سندرو میلمانه
مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې قبولې کړي. هیله ده روغ او سلامته اوسئ دوستانو، هر چیرته چې یاستئ یاره موضوع کاله ژوند ولرئ. نوره به شو د خبرونې په سر کې به لومړنۍ اړیکې ته. بلې، السلام علیکم.
سلامونه دې راته په تور سترګو منظر وای کدیدم کرې تلوار وکړه تور کې څوک نشته زه یوازې ناسته یم. السلام
علیکم. علیکم سلام، سحر مو په خیر. خی هستې په خیر اغلی خبرونه ته
جو په آزاد تکړه د سندرو میلمانه په دروازه کله دکله راځه. نبی الله زبل خوشحال د زبل ارغنداب شیګان کلی اوسیدونکي خدا وکړ غزنی مسافرینه څه ګلونه سره به تلیفون پر لیکه وصل شمیرخ به څلره مراته دلی کې
چانوی
شیبه هم تاسو ته خراغله سم د سندرو ملمانه خبرونه بیا به هم راشو تلیفون کر خېته او یو بل اړیکه واخلو. بلې سلام علیکم.
سلام تم علیکم سلام و لنډۍ دا وای علما راشه ماتر اخلاص کړه علما راشه ماتر اخلاص کړه د جانان مینا لیونې شو اوس می خورینا او زما دواړو سترګو تورا زما د دواړو سترګو تورا په زوره زوره ژړا تا پسې کوما او ورشه هغو جامو کې راشه ورشه هغو جامو کې راشه کوم جامو کې چې مهین در باندې وما سلامونه ادب احترامات داسې ته او ګران تخنیکي همکار ته او د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته خاص ځانګړي سلامونه همدا وخت مو نیکمرغه فون کرښې ته راغلی هماغه ډاکټر اسدالله صافی د سیندونو کور لغمان نه نو سندره به لسمه که شمیره نه انتخاب شي هغه شمیرې ته به زه رایه ورکړم د ډالۍ به وي په قدم کې زابلي صاحب ته به ډالۍ وي دین هیوادمل ته به ډالۍ وي په ننګرهار کې او همدغه ډاکټر صاحبانو ټولو ته به ډالۍ وي تر بیا بلې خپرونې ښې چارې ولري او ستاسو خپرونې نه موږ همدغسته اورو تاسو نه موږ خوږه خاطره لرو باقي ښه خپرونه ګډ بای بای بای
هم تاسو ته ښه راغلاست. ما د سندرو میلمانه خپرونې ته بیا به هم راشو. تلیفون کرښې ته یوه بله اړیکه به واخلو. بلې سلام.
وعلیکم السلام. خور وای د جانان دې ظلم ته ګورې د جانان دې ظلم ته ګورې په مخه راستې مخته ولي سلامونه سلامونه خورې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو نازولو او د قدر وړ اورېدونکو ته په دې هیله چې جوړ به یاست.
علیکم سلام وروره. زما سلامونه هم و منې په دیله چې تاسو مرو غو سلامات اوس
خوشاله وسیله واسو مشوره کړو په دې هله چې تاسو جوړ یاست او تاسو ټول هم کاران جوړې
ډیر مننه. فضل د خدای مون خو رو غو سلامات یاستو میرا باندې تاسو نوم کوم زینه مړی کنی ولې
ډیر مننه. ته سهار ګل ظفروالم دوه
دریم
اش میره سندره دی بختیار خټک په غږ د ټپی دی ډیر خپل ټپی دی نو دغه بدر ته ډالې کو سم ده
ډیر مننه نو زما ته دی خو ډیر زیاته خوشیږي په چیرې چې دی لندې ته دی دا ډیر زیاته خوشی او دغه سندره ریحان ګلشن او ندوله زغلی او مزلیار صاحب او فنن برهار کې دی هغه دکاندار ته ډالې ټول اوریدونکو ته ډالې نو موخ نه نه تم خدای ته امان
تم خدای ښه پاته ورځ دی نیکمرغه راغلاست وایما سندره مو اوریدلا په دیلا چی خوښ شوی مو وسیبه به هم راشو تلیفون کاخته بلې سلام علیکم
وای په مرګ دې نمري جانان خوګ دې په مرګ دې نمري جانان خوګ دې پرن دې پریوزی چې پښتنه لای ورځما او زما چې زله د چانه تور شي زما چې زله د چانه تور شي دا که قران په سر راولې نه منم نه نه چې احترام تاسو او د خبرونې ټول اوریدونکو ته یو سلام تهنیکی همکار ته وړاندې کوم په خیر
علیکم سلام زمونږه سلامونه هم تاسو منې نو هیله درو سلامات اوسه مهرباني تاسو نوم کوم ځنه مړې کني ولې
ډیر مرنه ژوندې اوسې ډیر مدې ورسته جمال دین شهوت ملې ما څنګه هو فلم د کابل
نو دا وای چې کومه شمیره سندره غواړي
ځوندي اوسې زه ځینې دوستانو ته ډالیکم که خوښه دی ډېر
وخت
هغه مسافر لالي ته مجیولا زبري ورور ته همداسې ډاکتر رسول صاحب ته سید عارف زادي ته همداسې شاکر زدران ته پرهر صاحب ته ډیکي صاحب ته یاد لطیف ته پرهیز تسلي ته ډوري ټولو اورېدونکو ته تاسو ښه خبرونه د سوکاله ودان افغانستان ته خلاص د خدای په امان
Stop the light. اچھی تجاری بھی تم
سنو ستړي مشي به هم تاسو ته خراب لاس ما د سندرو ملمانه خبرونه د به هم راشو ټلیفون کرخته بلې سلام علیکم
وعلیکم سلام هیله ویل ډیر وخت بعد می ولې دل مختره ل شرمه بل سلامونه ومنه درنښت احترامات تاسو له ازادي راډیو ټول نه دوله ورته کوم کوم له دې جوړو خوښ خوشاله به
علیکم سلام زمنګ سلامونه هم ومنه په دې ل چې تاسو روغ سلامت اوسئ
مننه ژوند دی وسې خوشاله وسئ له دې تاسو سره خبرونه به خوشاله راغلي سو خبرونه به ډیر خوشاله را پیل کړی ندیره مدینه ور سره بیا هم در سره وصل جانا ته کړه جانا کاکا ته له شایسته لیول نه ریکنه ولې
نو کومش میرا سندره غواړي
مننه مجنا ته سره مشره پنځه مشره سندره تا کنه
بیخي سما نه پنځه مشره سندره به تاسو ته ډالې شي ډیره زیاته مننه تاسو نه په مخه د خشخ راز دوستانو پنځه مشره ته پنځه مشره سندره به واورو د سنا تاجک په غږ ده هم دې سندره سره زمونږ خبرونه بیخي تمامېږي تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې ملتیا مو وکړه تر بل خبرونه خوشاله و خوشاله ژوند لرئ